فرض مثال وروسته پاتې والی سبب کی اقتصادي ستونزې زیاتېږي، د فساد کچه پکې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ملګرو ملتونو د دسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډېری یې له فساد سرچینه اخلي. دوی د دې ورځې لمانځل یو فرصت ګڼي چې هیوادونه د فساد ضد قوانینو او سیاستونو پلي کولو ته وهڅوي.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بحث لرو چې د افغانستان او سوریې د وضعیت پرتلنې ته ځانګړی دی. خو دا شیبه واورئ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یونیسیار وایي چې په افغانستان کې 6 میلیونه او 6 لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یونیسیار په یو راپور کې ویلي چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمي بدلون، د بیکارۍ او بېوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي افتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه دي. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ارینا امیری سره د دوحې د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرائیلي ځواکونو په سوریا کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړې چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سعار نن وویل چې د ملکي اسرائیلیانو امنیت په سوریا کې د اسرائیلو یوازینۍ ګټې دي. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,500 تنو ته ورسید. د وژل شویو په شمیر کې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال 4,500 کسان هم ورزیات شوي دي.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته ښه راغلاست. پر دې خبره کوو چې سوریه په څه ډول د یاګانو لاسته ورغله او په عین بڼه افغانستان هم څه باندې 3 کاله مخکې د طالبانو لاسته ورغی. په دواړو مواردو کې نړیوال عکس العملونه متفاوت وو. د طالبانو حکومت د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د یاګانو لخوا د سوریې د حکومت د پرځېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې له دې بدلون سره د سوریې د جګړې او بې ثباتۍ عامل له منځه تللی. د دې ترڅنګ پر رسنیو کې د سوریې د حکومت د نسکورېدو او له افغانستان سره پر شباهتونو بحثونه کیږي چې د نړۍ عکس العملونه یې هم په وړاندې متفاوت دي. د افغانستان تیر نظام مشروع حکومت و چې نړۍ په رسمیت پیژنده، خو په سوریه کې تیر حکومت مستبد ګڼل کېدی چې په نړیواله صحنه کې منځوي شوی و. خو د ایران او روسیې په څیر ملاتړ یې درلودل. خو ترکیه او ځینو نورو هیوادونو د سوریې د رژیم د مخالفو ډلو ملاتړ کاوه. کله چې بشار الاسد له سوریې ووت، د سوریې زرګونه وګړو چې د جګړو له کبله بې ځایه سوي وو خپل هیواد ته پستنېدو پیل وکړ. خو پر افغانستان د طالبانو له ولکې له بیا ټینګولو وروسته زرګونو کسانو له افغانستانه وتل پیل کړل. په سوریه کې امنیتي ځواکونه او دولتي ادارې پر خپل حال پاتې سوي او صدر اعظم محمد غازی الجلالي د واک د سوله ییز انتقال خبره وکړه. خو په افغانستان کې طالبانو درې رنګه ملي بیرغ منع کړ او په دولتي ادارو کې خپل کسان وګمارل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې غوښتنه کړې چې په سوریه کې باید د واک لیږد داسې وسي چې د ټولو خلکو له هیلو سره سم یو اسلامي نظام رامنځته کړي. د طالبانو ملاتړ او خواخوږو په سوریه کې له تېرې اونۍ د جګړې له سختېدو سره د سوریې د یاغیانو په ملاتړ په ټولنیزو شبکو کې لیکنې کولې او د حیات تحریر الشام ډلې بیرغ پورته کاوه چې د طالبانو له بیرغ سره ورتهوالی لري. پرون په خوست او ځینو نورو ولایتونو کې په سوریه کې د یاغیانو بریاوو لمانځل سوه. حیات تحریر الشام ډله له القاعدې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه بېله سوې څانګه ده چې اوس یې هم ګڼ هیوادونه تروریستي سازمان ګڼي. د حیات تحریر شام ډلې مشر ابو محمد الجولانی له بشري حقونو په سرغړونه تورن دی چې د امریکا متحده ایالاتونو یې پر سر 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د طالبانو په کابینه کې هم ځینې کسان له دې جملې د سراج الدین حقانی پر سر هم 10 میلیون ډالر جایزه ټاکل شوې ده. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشر الاسد رژیم نسکوریدل د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړه وخلاص ول. خو څه باندې درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو ته ګڼو هیوادونو اندېښنه ښوولې وه. طالبانو د خپلې اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په ګډون په بېلابېلو برخو کې ژمنې کړې وې، خو د وخت په تېرېدو سره د دوی واکمنۍ د دوی د دویمې واکمنۍ په څېر کېږي چې له 1996 څخه تر 2001 میلادي کاله پورې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې هم نجونې له تعلیم او تحصیل راګرځول سوې وې او د کار حق ورڅخه اخیستل سوی و. په 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د سوریه او افغانستان د نظامونو د ړنګېدو شباهتونه څه دي، حیات تحریر شام ډله کومه ډله ده او طالبانو ولې د دې ډلې د لاسته راوړنو هرکلی کړی دی؟ په څو شیبو کې له میلمنو سره دا موضوع څېړو.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی لیکوال او د چارو شنونکی شاه سوار سنگروال. په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ، د غرض د چارو بل شنونکی فهیم سادات درې وړه میلمنو ته شرغلاست. په پل کې شغلی سنگروال، د سوریې د نظام پر ضد څه فکر کوي چې د طالبانو لپاره ولې جالب یا مهم وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو میلمنو ته او د تاسو د خبرونه ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د حیات تحریر مشر ابو محمد جولانی چې کله واک ته ورسېد او یا په دې معنا چې بشار الاسد واکمنۍ نسکوره سوه، تقریبا طالبان چې داسې فکر کوي چې کوم برای چې دوی ترلاسه کړه او کوم برای چې ابو محمد جولانی او یا د ده په اختلاف کې شامل وډلو چې کوم واک او ځواک خپل کړ، دا تقریبا سره ورته ګڼي. او دومره کومه خواخوږي چې سره لګي، زه فکر کوم چې هغه د سنیتوب مسله ده، ځکه چې ابو محمد جولانی او ورسره ډلی یا په اطلاف کې شامل ډلې سنی مذهب دي او د هغه چا حکومت یې وپرځوه چې هغه نه یوازې سنی مذهب و بلکې تقریبا شاوخوا نیمې پېړۍ نه زیات دو او پلار یې حکومت وکړ. تاسو معلومه ده چې تقریبا په 1963 کال چې کله د بحث ګوند کودتا وکړه، له هغې کودتا نه اووه کاله وروسته یعنې په 1970 کال چې حافظ الاسد قدرت ته ورسېد، شاوخوا دېرش کاله واک ځواک درلود. او په 2000 میلادي کال چې کله هغه له منځه لاړ، نو زوی بشار الاسد تقریبا واک ته ورسېد. د هغه نه لیرېس کاله کېږي، نو که لیرېس کاله او دېرش کاله سره هغه کړو، نو شاوخوا 45 یا زیاتو کم 55 کاله زوی پلار په واک کې و. او په دغه موده کې تقریبا تاسو ته معلومه ده چې په سوریه کې فساد هم و، په سوریه کې جګړې هم وې او بېلابېل داسې څه کېدل چې دوی ونسو کولی، خصوصا کله چې په 2011 کال د عرب پسرلی په نوم باندې پاسونونه په خلیج کې یا یو شمېر عربي هیوادونو کې رامنځته شول. د بشار الاسد حکومت تر ډېره بریده تقریبا وځپه او یا په ډېرو سیمو یې خپلواکو او له لاسه ورکړې. نو دغه ډول ستونزې او یا په دې کې تاسو دا هم معلومه ده چې په بهرني سیاست کې او یا بهرني پلویانو یې چې ایران او روسیه چې تقریبا په 2015 کال د مرسته ته راودانګلې او تقریبا هغوی داسې بېرحمانه بمباری او هوایي ځواک نه استفاده وکوله چې ډېر سوریان په ستونزو کې لاسو ګرېوان وو. او په کور دننه هم تقریبا تاسو ته معلومه ده چې یو شمېر ستونزې موجودې وې. د دغو ټولو ستونزو لامل دا سو چې بالاخره د بشار الاسد حکومت وپرځېده.
ډېر مننه سنگروال صاحب. ښاغلی اندړ، په خپل حیات تحریر شام ډله چې ویل کېږي لالقاعده او داعش جلا سوید څنګه د طالبانو سره څه شباهتونه ساس په نظر لري؟
نمرای خو سلامونه تاسو ته د بحث درنو ملمنو سنگر صاحب او سادات صاحب ته او همداسې ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. طبیعي خبره ده چې د نیابتي ډلو ترمنځ خصوصا هغه ډلې چې د بل چا لخوا تمویل کېږي د هغو ډلو ترمنځ دغه هم یې خواخوږي هم یې ملګرتیا هم یې یو له بله سره ځي او راځي هم دوی په خپلو هیوادونو کې آرام ځای نه لري، همیشه لبل نه فرمان اخلي او نیابتي ډلې اصلاح پراکسی یا پراکسی ډلې هم ورته ویلی سو. تاسو په پورستیو کې لیدلی هم یو ویډیو وایرل سوه، یو ویډیو ولیدل سوه چې یو څوک په پښتو یو ځوان دی په پښتو خبرې کوي او له هغه ځای نه له سوریې نه د پانچینار اهل تشیع ته اختار ورکوي چې موږ درځو او دلته درځو او تاسو نه پرېږدو یو قسم ننګونې کوي. نو د نیابتي ډلو ترمنځ همدغه همکاري همیشه وي. تاسو لیدل چې په افغانستان کې هم ګڼ د مختلفو هیوادونو د نیابتي ډلو کسان، تاجکستان هم و، د ازبکستان هم و، چینیا هم و، عرب هم و، د ګڼو ډلو ترمنځ همدا خواخوږي تر یو بل ترمنځ یو په دې نامو باندې سي ګوکې دوی جهاد کوي او دوی د ازادي لپاره مبارزه کوي او دوی د ازادي علمبرداران دي او په اسلامي نړۍ کې لوی دایره یې همداسې چې دوی په اسلامي نړۍ کې یو اسلامي دوی په نړۍ کې یو اسلامي نظام غواړي څوک د خلافت مدعیانې تر خپل منځ بیا هم بیا ګڼې دایې سته دی خو په مجموع کې هر یو کوشش کوي هر یو وایي هر ډله وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو.
ډېر مننه ښاغلی سادات. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې له اوسنیو واکمنانو غوښتنه کړې چې د خلکو له هیلو سره سم نظام رامنځته کړي. آیا د طالبانو خپل نظام د خلکو له هیلو سره برابر دی چې دوی بل چا ته مشوره ورکړي؟
مننه زام خپل وار منو ته سلام را دي کوم تاسو لیدونکو ته تاسو ته تاسو وګورئ په دې اسلام پالو ډلو کې یو مهمه مسله دا ده چې دوی خپل باندې تعریف لري د ټولنیزو موضوعاتو نه او په دې خپل ټولنیزو په دې خپل تعریفونو کې باید یو دومره سخت دي او غیر انعطاف پذیر مهارت لري چې دا د دې خپل تاریخونه دیو ته حقایق کاری په ټولنه کې د لکه څنګه چې موږ طالبان وینو ډېرې د مسایل په افغانستان کې فعلاً دي چې هغه د خلکو غوښتنې نه دي یا خلک هغه ته باغی دي نه ګوري ولکه دې خپل تعریف دي دیو ته دا په ټولنه کې حقیقت ښکاری او په دې فکر کې چې دا موږ چې څه کوو یا دا موږ چې څنګه دا مسایل تعریفو دا د ټولنه حقیقت هم دی. نو د دې په دغه اساس باندې دیو هم نن تحریر الشام یا په سوریه کې چې کوم اسلام پالې ډلې اوس قدرت ته راغلي دي او کوي چې تاسو د خلکو د غوښتنو سره د خلکو غوښتنې ومنئ او د هغه مراعات کړئ. نو که اوس د طالبان نه پوښتنه وشي چې تاسو تر کومه حاله پورې د خلکو غوښتنې منوي دي نو هغه به تاسو ووایي چې موږ چې څه کوو دا د خلکو غوښتنې دي، مثلا د جنکو مکتب ته نه تګ، د ښځو کار نه کول، په ټولنیزو مسایلو کې د دوی مداخله او سختیانې راوستل، دا خو د خلکو غوښتنې نه دي. خلکو هیڅ وخت دا نه دي غوښتلي، ولې د طالبانو کړنې چې کومې دي دا د دوی په ذهن کې دومره بنسټیز شوي دي چې دا دوی که د خلکو کړنې ښکاري نو زما تحلیل دا ده چې دوی په دې معنا باندې نن دا دا جرأت ځان ته ورکوي چې د سوریې اسلام پالو ډلو ته ووایي چې تاسو د خلکو د غوښتنو احترام وکړئ. معنا دا چې لکه څنګه چې موږ د خلکو د غوښتنو او د خلکو د آواز ماندګان یو.
ډېر مننه ښاغلی سنگروال. که په سیمه کې دا ډول افراطي ډلې په واک کې پاتې کیږي څه عواقب به ولري نړۍ ته او خپل سیمې ته؟
بله، تاسو پوهیږئ چې رښتیا که فرضاً سړی دغه دوه هیواده په پرتلیزه توګه وڅېړي چې سوریه او افغانستان وي چې تاسو ورته اشاره درلودله، دا تقریبا زه فکر کوم په ټوله کې په عموم کې باید موږ داسې ووایو خصوصا د افغانستان په تړاو یا د سوریې په تړاو چې تقریبا د سوریې خلک هم د دوه بدو په وړاندې قرار لري او د افغانستان خلک هم منتها دا اوس سلیقو پورې اړه لري چې کم بد دی کم بد ډېر بد دی. خو په افغانستان کې موږ دا نیمه پېړۍ له بده مرغه د دوه بدو په وړاندې واقع شوي یو. فقط یوازې موږ دغه قضاوت کوی شو چې ووایو چې کم بد ډېر بد دی. او د سوریې خلک هم تاسو معلومه دی چې تقریبا د 2003 کال نه را په دې خوا البته په دا وروستیو کې درته یادومه کنه تاسو معلومه دی په تاریخي لحاظ باندې چې سوریه تقریبا په 1945 کال ازادي واخیسته او له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته هم دی تقریبا د فرانسې تر قومیت لاندې و او کله چې په 1946 کال ازادي واخیسته دی په خپل منځي جګړو کې په 1949 کال یو کودتا وشوه چې تاسو دا معلومه ده. او بیا په خپل په 1963 کال خپل دی باز ګوند کودتا وکړه. یعنی دی دغه دولتي جوړښت یا د ټولنیز مناسبات یا د سیاسي پیښې تقریبا د خپل په کودتاګانو او په دغه شکل رامنځته کړي او افغانستان هم تقریبا همدغه چې دا نیمه پېړۍ همداسې وګڼئ. خو که په مشخصه توګه د تاسې پښتنې ته راسم رښتیا دا د اندېښنې وړ دی. اوس پرځنه د محمد جولاني چې تاسو معلوم ده چې دی په پخوا کې د النصر د یو ټولنیز خوځښت په نوم باندې یادېده چې امریکایانو د تروریستي ډلو په لیست کې ونیوه او همدغه ډول تاسو دا هم معلوم دی چې کله په 2010 کال باندې د ترکیې په مرسته باندې داعش په وړاندې ودرېد او دی د داعش سره اړیکې درلودې او له دې نه د مخه تاسو معلوم دی چې د ابوبکر بغدادي سره او له هغه نه قذافي اوبخې نوم مې یاده ووته د زرقاوي سره د سره اړیکې درلودلې او دی د هغه ځای نه راغی او دی پاسران تاسو دا معلومه دی چې په عربستان کې زیږېدلی ولې اصلا د سوریې اوسېدونکی دی خو په عراق او د سوریې په پیښو کې ښکېل و. دلته چې اوس دی واک ته رسېدلی دی وبه کتل شي چې آیا دی هم ګرچې تاسو معلومه دی چې کله دی ځینې سیمې ونیولې او په دې پوه شو چې واک خپلوي نو تاسو معلوم دی چې د ائتلاف رئیس هادي البهره اعلان وکړ چې باید په عادي توګه مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه باید جاری وي او په عادي توګه باید دولتي کارونه سرته ورسیږي. نو او بیا وروسته چې دی د نظامي ائتلاف مشر دی دا هم تقریبا وویلی چې څوک نشي کولی انتقام واخلي څوک نشي کولی چې ښوونځي بند کړي. یعنې دغه ډول خبرې وکولې او به کتل شي چې په راتلونکي کې د ده خبرې څومره په پام کې نیول کېږي او اسلامي امارات یا د افغانستان طالبان هم تاسو معلومه دی چې هغه ستونزې چې په دغه شلو کالو کې د افغانستان په جمهوري نظام کې موجودې وې هغه یو ډول غمیزه وه د افغانستان د خلکو لپاره. ولې کله چې اسلامي امارات واک ته ورسېده دا یو بله غمیزه ده. تاسو اوس پوهېږئ چې یو هېواد په درې کاله اساسي قانون ونه لري دې نه بله لویه غمیزه څه کېدای شي. تاسو په دې فکر وکوئ چې یویشتمه پېړۍ ده او په یویشتمه پېړۍ د AI اثر دی او د AI په اثر کې د نجونو ښوونځي ته نه شي تللی پوهنتون ته تللی نه شي لویه جرګه موجوده نه ده یو عالم بلا ستونزې دي. خو دا ټولې ستونزې یو د بل سره اړیکه لري. جمهوریت یو ډول ستونزه درلودله او دوی بل ډول ستونزې لري. نو زه فکر کوم دغه ټوله بدمرغي ده چې ولسونو ته ورلغاړې ده.
اندر سه دې موضوع تر اتلم چې په سوریه کې دولتي بنسټونه بیرغ او نور ارزښتونه ظاهرا لا هم پر ځای پاتې دي. خلکو د دمشق او نورو شهرونو پر لارو سړکونو جشنونه وکړل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره څه بدل سول ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده په هغه مختص ټول اول د طالبانو له راتک سره د افغانستان له خلکو نه هغه ملي اراده واخیستل سو ټول هغه څه چې هغه یو ملت سره راځي کوي د یو ملت په یعنی دی یو ملت مشترکات ته غزنی واخیستل خل. مثلا بیرغ یو ملی مشترکات او بیرغ د کوم حزب او د کوم دل نه او بیرغ د افغانستان ملی بیرغ او طالبانو دومره شدید انزجار سره وخدل سي. حتی ماشومان دی یو بیرغ په اخیستل باندې او حل وترتل تهدید کړل. ل دې سره سره یعنی فرقونه خلیل دي دا سي طالبان راغل د دې په ځای باندې خلک د آرامي احساس وکي ک طالبان مثلا د افغانستان د ملت نه را ټکی دي خلک وای نو خو ملت پد وسره آرام وای تاسو ول د افغانستان کې طالبانو را تک سره د افغانستان د کابل په هوایی ډګر کې ځای نه کې دوه لس ورځې هم دغه سي خلک تختی دو او تروسه پوری خلک تختی یعنی تروسه پوری آرامه پزانسته دی آرامی نسته دی ولی تکسی لملت نه دی ملی اراده او ټول ملی مشترکات سینه اختلسی دی په افغانستان کې داسې و فضا دی دار فضا حاکمه ده تر نن پوری یو سړی ته پاسپورت نه رسیږي لا هم دی پاسپورت پوری ساتنو په ادارو باندې قانونونه جوړه ده هر سړی سي دی افغانستان نه دی تختی یو چانس پیدا کوي بس ضلع افغانستان نه وځي د افغانستان خلکو په خصوصا په میرمنو باندې دا چې لکه طالبانو سي د خمنې له میرمنو سره یې لومړی ورځ تر اوسه پورې کوم پرمانونه ورکړي دي تر نیمه زیاتې د خزو اړوت دي خزو بل بازار ته نه ځي او مکتب ته نه ځي او پارک ته نه ځي او سپورت ته نه کوي د نجونو په مخ باندې مکاتب بندې دي خزو په مخ باندې پانسونونه بندې دا ټول ملي ارادي دي دا لدیغه ملی ارادې سره یعنی ما ځکه دا خلاصه وویل چې طالبان دا ملی ارادې سره په ټکر کې دي ټول هغه څه چې یو ملت یې غواړي یو ولس یې غواړي هغه دوی نه کوي ځکه چې دلته یو ملي مشروعیت حاکم نه دی طالبان لا هم تر اوسه پورې کورنۍ مشروعیت نه لري دا بهرنۍ مشروعیت خو بېخي نه لري ځکه چې بهرنۍ مشروعیت تر کورنۍ مشروعیت پورې تړلی دی نو په همدې بنیاد باندې طالبانو له راتک سره د افغانستان له ولس نه که په لنډ ډول ووایو ملي اراده اخیستل شوې ده او ټول هغه څه مشترکات چې یو ملت پرې باندې راټولېږي هغه ځینې اخیستل شوي دي ورځ تر بلې کراکې خپرېږي هغه تش په نامو وعدې چې دوی کولی شي دلته عفو ده او عمومي عفو کړي ده هغه عفو نشته دی ډېر له لومړۍ ورځې تر اوسه پورې د نظامي کسان د حکومت کسان حکومت په بېلابېلو برخو کې خصوصا نظامي کسان که هغه په اردو کې وو که هغه په پولیسو کې وو که هغه په محلي پولیسو کې وو که هغه په امنیتي اداراتو کې وو هغه وژل کېږي په مرموز ډول باندې هم وژل کېږي او په ښکاره ډول باندې هم وژل کېږي حتی موږ خو سید څومره معلومات لرو که دوی د یو چا په اړه باندې ښکاره دلایل ونه لري بس خلک بل څوک مجبوروي بل څوک بل چاته وایي ستا د زپې باندې وکړه او اورګان ته یې راوړه د طالبانو کوم اورګان ته یې راوړه په همدې شکل باندې یعنی قسم قسم د هغوی د وژلو لپاره بانې او پلمې جوړوي نو دا نو له دې سره سره ولس ته دروغ وایي طالبانو د خلک دوی اصلا مکاتب دي دوی هغه دید او د فکر په لحاظ باندې دي دوی د دینی تعبیر په لحاظ باندې سل دین نه دوی کوم تعبیر او تفسیر لري دغه په لحاظ باندې دوی مکتبونه حرام ګڼي دوی مکتبونه ناجایز ګڼي خو خلکو ته دروغ وایي ورته وایي سي ان شاء الله په راتلونکي کال کې او شرایط نه دي برابر او شرایط برابر وو او یو خدي د پزا برابر وو د امن پزا برابر وو یوې خواته د امن ډنډوري وي یوې خواته وایي سي اوس تک هم نسته په افغانستان کې امنیت دی او بلې خواته وایي شرایط نه دي برابر د خزو د زندان کولو لپاره دوی شرایط برابر کړی دي خو د خزو د پانتون او د جنونو د مکتب لپاره دوی شرایط نه لري باوجود چې په دې کې د زندان شرایط برابرول دا سخت دي نسبتا مکاتب وته له دې سره سره په خصوص یعنی دا د ملت اراده اخیستل دي کنه له دې سره سره اخیری خبره کوم چې خصوصي مکاتب یا خصوصي پانتونونه تاسو پورسته یو کې طالبانو پرمان ولیدل سوی وی ویل سي دغه باندې کنه خصوصي انسټیټیوټونه سي هغه په د پروتیز او د ټیپ په یو برخه کې کار کوي که قابلیت کې یعنی نرسنګ په دغه برخه کې کار کوي هغه یې بنکو کته شرایط نشي برابرول د خصوصي سکتور خو شرایط برابر کړی دي کایته له خزو لنجونو سره د تعلیم هغه حرمت نه د تخکاری یا حرام نه د تخکاری نو غوی خو شرایط برابر کړی غوی خو پریږده کته شرایط وبانه کوي نو ولسته دروغ وایي او دروغ باندې قطعباسي
ډیر منه شغل سعادت وخت کم دی کپلن ډولن ډو خبري سره وکړو طالبان په خپل
اوسنۍ واکمنۍ کې د وخت په تیرېدو سره خپله تګلاره درګرده بدلوي او لا پسې افراطي کېږي. تحریر شام هم په لومړیو کې ته نرمې خبرې کړې دي. آیا افراطي ډلې که دغسې درګرده لا پسې افراطي کېږي دوی به دوام وکړي؟
زما په اند دیو دوام د دیو کړنو پورې مستقیم رابطه لري. که چېرته دیو د یوویشتمې پیړۍ ضرورتونه او د یوویشتمې پیړۍ حالات صحیح درک کړي او د خلکو غوښتنې هم ومني نو د دیو د پرمختګ احتمال شته دی. اما که چېرته دیو په خپل زوړ فکر باندې وي او دیو ته خپل فکر حقیقت ښکاري نو دیو به د ستونزو سره مخ کېږي.
شغل سنگروال د حیات تحریر شام ډلې پر مشر ابو محمد الجولانی لس میلیونه ډالر جایزه اعلان شوی ده. د طالبانو په کابینه کې هم د ځینو کسانو لکه سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ټاکل شوی ده. دا کوم ارزښت لري ستاسو په نظر دغه ډول جایزې؟
بله رښتیا هم دا ډېره مهمه مسله ده په نړیوال ډګر کې او خصوصا په یو جغرافي موقعیت کې چې کوم سیاسي قدرت یو څوک چلوي او هغه د دغه ستونزو سره مخ وي. ولې اساسي پوښتنه زه فکر کوم دا ده چې څنګه دغه افراطي ډلې واک ته ورسېدلې. اساسي مسله دا ده چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واک ته ورسېدل هل دا چې د دې دا دومه دوره ده. په لومړۍ دوره کې لکه تاسو چې په سریزه کې ورته اشاره وکړه هلته هم ښوونځي بند وو هلته هم دغه ستونزې وې. بیا ولې واک ته ورسېدل؟ یا فرضاً په سوریه کې د مصر نه راواخله تر سوریه پورې دغه ټوله سیمه خصوصا هغه وخت کې لکم وخت نه چې اخوان المسلمین په دغه سیمه کې پیدا شوی دی او بیا وروسته دا نورې ډلې یو د بل پسې رامنځته کېدلې. دا ټول تقریبا یو اوږد تاریخ دی چې په دې سیمه کې موجود ده. خو دا چې ولې د بشر الاسد په وړاندې په څو ورځو کې تقریبا واک له منځه ځي او حال دا چې یو پرمختللې اردو یې درلودله څنګه دومره دا حکومت چپه شو؟ یا فرضاً تاسو په افغانستان کې پوهېږئ چې دوه نیم لکه شاوخوا کې وسلوال ځواکونه موجود وو ولې په یوولسو ورځو کې دا نظام ختم شو؟ یعنی دا ټولې هغه پوښتنې دي چې باید اساساً وویل شي. زه فرضاً تاسو ته په لنډه توګه څو مثاله وایم. هغه وخت چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ولسمشر غنی او د عبدالله ترمنځ تاوتریخوالی دې کچې ته رسېدلی دی چې نشي کېدلی چې دا دوی په خپلو کې سره په خلا شي. او دا داسې مهال و چې د په پولند کې د ناټو غړو هېوادونو جرګه روانه وه او هغو وویلې چې موږ د افغانستان د اردو سره 15 میلیارده مرسته کوو او امریکا ویلی 3 میلیارده و 500 میلیونه موږ ورسره مرسته کوو. ولې دغه دوه رهبران په خپلو کې نه جوړېدل؟ تا ته معلومه ده چې په یو ارد کې په یو کونج کې یو د ریاست جمهوري لوړه کول او په بل کونج کې هغه. نو دغسې حالات موجود وي کېږي. یو بله ډېره خواشینوونکې خبره تاسو ته وکړم چې شاید ډېره مهمه وي. کله چې په 9 کلیزه د استقلال لمانځل کېده اوم لیدل چې د امان الله خان د عکس په څنګ کې د ساقاو د زوی عکسونه پورته شول. تاسې څه توقع لرئ د دغسې حکومتونو نه چې هغه په خپلو کې سره دغومره غوښنې ستونزې لري نو د هغه په وړاندې به حتمي دغسې افراطیان رامنځته کېږي؟ یا فرضاً تاسو ته معلومه ده چې د تامچی چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وویلې چې اشرف غنی او عبدالله دغومره اختلاف حد ته رسېدلي دي چې نور نشي کېدلی چې دوی دغه حکومت ته ادامه ورکړي. یا فرضاً څوک کو یو بل څوک و هغه معنی خبره کوي. او یا فرضاً تاسو ته معلومه ده د امریکا استازي ریچارد اولسن وویلې چې موږ نور نه پوهېږو چې د عبدالله او د غنی ترمنځ څنګه کولی شو چې روغه وکړو او له یوې خوا هلته ګورو چې طالبان په وړاندې تګ کې دي او له بلې خوا په هېواد کې فساد روان دی او له بلې خوا دوی دواړه په خپلو کې سره نه جوړېږي. یعنی دغه ټول هغه څه وو چې لکه د سوریې ولسمشر او په افغانستان افغانستان کې چې عبدالله او اشرف غنی کوم لوبې وکړي دغه افراطیت ته لار هواره کړه چې نن ته هغه پوهېږي چې په افغانستان کې نجونې په دغسې حالت کې چې کله هغه نستو طبي نستو ته تړل کېدل دوی په لپو لپو اوښکې تویولې چې زه فکر کوم دا د یویشتمې پېړۍ دپاره یو ډېره لویه ستره غمیزه ده. ولې له بده مرغه دې ټول لاملونه فقط په پرون کې باید ولټو او په نن کې ولټو علاملونه دغه دي.
ژوندی اوسه. ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه واورېدل. واورېد په دې بحث کې مو د طالبانو د خوا د کابل د سقوط دغه راز د هیئت تحریر شام په مشرۍ د یغیانو لخوا د سوریې د نظام د سقوط ترمنځ پر شباهتونو خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث یې را سره واورېد.